درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د دې خبری مجلې تخنیکی چارې طاهر روشن سمبالوي. لومړی هم د دې سات خبرونه. د پاکستان له لوري د تورخم دروازې له بندیدو وروسته د ماشومانو، ناروغانو او ښځو په شمول سلګونه افغانان په تورخم کې بند پاتې دي. پاکستانی چارواکو راپور ورکړی چې د تورخم دروازه د پاسپورت او ویزې د چک د څانګې د انتقال له کبله تړل شوی او تمه ده چې درې ورځې نور هم تړلې پاتې شي. له تورخم څخه عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال ماشومان، ښځې او ناروغان د دې دروازې په اوږدو کې په تودي هوا او سختو شرایطو کې سار دي. تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو مصروفه لار ده. د پاملرنې نړیواله مرستندویه مؤسسه په افغانستان کې له وروستیو سختو ورشتونو او ورسره تړلو سیلونو وروسته د اوبو له لارې د خپرېدونکو ناروغیو په زیاتېدو اندېښنه ښیي. د مؤسسې خبرداری ورکړی چې که په وخت د دغو ناروغیو مخه ونه نیول شي په سیل ځپلو سیمو کې به ناوړه بشري وضعیت نور هم خراب شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترانس افغان پروژې د سروې د پیلولو لپاره ازبکستاني انجینران افغانستان ته رسیدلي دي. د دغه وزارت پر اساس د ازبکستاني انجینرانو په پلاوي کې چې مشري یې د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف کوي یو شمېر متخصصان شامل دي. دا ډله به د پروژې د سروې تر څنګ د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ریل لار عملي کار ته تیار کړي. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر محکوموف د طالبانو له باندې چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې په راتلونکو څوونیو کې به د ازبکستان یو بل پلاوی د ریل لارې د جوړولو له وسایلو سره افغانستان ته سفر وکړي. نامعلومو سخت دریزو په جنوبی وزیرستان کې د جنو یو شوانځای په بمونو والوزاوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې پولیسو نن وویل چې دا برید تیره شپه وشو او په ترڅ کې یو تن ټپي شوی دی. د ځایي پولیسو مشر سفتر خان وویل دا په روانه اپریل میاشت کې په وزیرستان کې د جنو دوهم شوانځای دی چې برید ورباندې کیږي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په انرژي د عراق د اعتقاد کمیدو لپاره د عراق د حکومت د اقداماتو هرکلی وکاوه. دغه وزارت مرسیال ویند ویدان پاتل پرون پنجشنبه د هرکلی عراق ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سلاکار جیفری پایت د سفر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړ. شاغلی پایتل وویل جیفری پایت د خپل سفر په لړ کې د عراق حکومت تشویق کړ چې د انرژي په برخه کې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په خپل اصولي پروګرامونو کې د کوردستان د کورواکۍ سیمې له ګازو کار واخلي. او د امریکا د استازو جرګې پرون پنجشنبه د رایو په اکثریت د بایدن د غوښتنې خلاف اسرائیل ته د وسلو لیږل تصویب کړل. دا پریکړه پر قانون د بدلیدو چانس نه لري، خو تر ډیره د غزې د جګړې په وړاندې د جو بایدن له پالیسۍ سره په مخالفت کې د جمهوري پالګون له لوري یو سمبولیک اقدام دی. د استازو جرګې اکثریت د جمهوري پالو په لاس کې دی. تاسو د اوسنۍ رادیو خبرونه اورئ. پر ډیورن کرښه تازه نشته په افغانستان کې ملکیانو ته مرشوب لی اړولې.
په 12 بجې خوښه په پټان کې جنگ شوه، ولکې چې درې طالبان هم چې خپل ژوند له لاسه ورکړي او ملکی تلفات هم لري.
د پاملرنې مؤسسه د سیلونو له کبله د اوبو د ککړتیا په اثر د ناروغیو په خپرېدو اندېښنه شي. په کندوز کې مالداران وایي طالبان ورڅخه اوشر اخلي، نو باید د مالدارۍ ملاتړ وکوي.
باید حکومت ورسره کنجاړه دا شان کومک وسي ورسره ازوقه.
په کونړ کې خلک د بغلان سیلځپلو ته مرستې ټولوي او د میدان وردګ یو شمېر اوسیدونکي وایي لا هم په جګړو کې د دوی ویچار شوي کورونه او تاسیسات کنټرواله دي.
کورونه رنګ په بلوي باد کاکړ دي، نه د چا موږ سره مرسته کړي، نه چا موږ سره کومه کړه.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په تازه نشټو کې بیا هم یو شمېر ولسی وګړو ته مرشوب لري اوشتي دي. د پکتیا د ډنډو پټان او ځاځي میدان د اوسیدونکو د اډاو پر اساس له تیرې شپې راهیسې تر نن سهار تاوده جګړه روانه و چې د دوی په خبره 15 ملکیان پکې وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. په رسمي ډول سیمه ایزو طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې واوري.
د پکتیا د ډنډ پټان او ځاځي میدان ولسوالۍ چې د ډیورن کرښې ته څیرمه پرتې دي یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې دلته د تیرې شپې راهیسې د طالب ځواکونو او پاکستانی پوځ ترمنځ درنه جګړه روانه وه او تر سهاره یې دوام وکړ. لک تر لګه دوه ولسی وګړو چې نه یې غوښتل نمونه او غږونه یې په دې راپور کې خپاره شي. ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د پاکستانی توپونو له امله په ډنډ پټان او ځاځي میدان کې د یوې ښځې په ګډون 15 ولسی وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دغه سرچینې دا ادعا هم کوي چې پاکستانی پوځیان د خلکو په کورونو او ځنګلونو ډزې کوي او ډېری کورنۍ اړې شوي چې خپلې مینې پرېږدي. د پکتیا د ځاځي اریوب یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې جګړه قراره شوې خو ادعا کوي چې په ټنډ پټان کې د جګړې له امله مرګ ژوبل اوښتې ده.
سار دی پاکستانی پوځیان لخوا څو ډی سي توپونه را شړل شوي وو اریوب خواته. دویم ځوابیا ډی سي توپان دي ځوابیا ځواب ورکړی و. نو اریوب کې تلفات نشته. اول شپې 12 بجې خواو شا په پټان کې هلته جنگ ډیر شدید جنگ شوی و. ویل کېږي چې درې طالبان هم چې دي خپل ژوند لاس ورکړی او ملکي تلفات هم هلته درې خو تحقیق ماتم نه دي مل څو دي. ډنډ پټان کې ملکي تلفات شته، اریوب کې ملکي تلفات نشته. دم ګړی جام ولاړ دی.
سیمه ایز وګړي دا هم وایي چې نن سهار د طالب ځواکونو یو لوی قطار ځاځي میدان ته رسیدلی او حالت ترنګلی دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ناصر بدری په نوم د عملیاتي قطعې قمندان حمید خراسانی ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اوس وضعیت نورمال دی، خو ادعا کوي چې وړ مو تیره شپه پاکستانی پوځیانو تر ډیره ملکي کورونه، جوماتونه او روغتونونه په نښه کړي دي.
شب قبل گذشته و شب قبل هم
تیرش با د اسلامی امارات او پاکستانی پوزیانو ترمندرنی نخطی وشبی خوص وضعیت نرمال ده. پاکستانی لوری تا درانه مرکروب لاوقت ده. پاکستانی پوزیان لپارا چنار سیمینا پا دیسی توپونو جماعتونا ولسی گرونا او روختونونا پا نخکوی. خو پاکستانی لوری تا تیره او ورمش با درانه تلفات او اختی دی.
برای فاج پاکستان تلفات بیشتر دیشب و شب قبلش هم وارد شده.
د ادعا کوي چې د دوی د راپورونو پر بنسټ په تیرو دوه شپو کې تر 40 پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو نوموړي طالب لوري ته د اوښتي مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د خوست د اطلاعاتو او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې د دې جګړې په اړه معلومات راټولوي او وروسته به یې رسنیو سره شریک کړي. د دواړو لوریو ترمنځ دا نښتې له تیرو 4 ورځو راهیسې په وقفهیي ډول روانې دي. تېره ورځ د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې یوې طالب سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د وړمې شپې د جګړې له امله په ډنډ پټان کې یو طالب سرتېری وژل شوی او دغه شان و نور ټپیان شوي. دغه راز پاکستان کې سرچینو ازادي راډیو مشال څانګې خبریال طاهر خان ته تایید کړی و چې د طالبانو د توپ د یوې مرمۍ له امله یو پاکستانی پوسته په نښه شوي او یو پوځي پکې وژل شوی او 4 نور ټپیان شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پاملرنې نړیواله مرستندویه مؤسسه په افغانستان کې له شدیدو ورښتونو او سیلونو وروسته د اوبو له لارې د احتمالي ناروغیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د مؤسسې په یوه خبر پاڼه کې ویلي په ځانګړي ډول د زیانمنونکو ټولنو او هغو ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه لري چې په وروستیو کې د ازادیو د محدودیتونو له امله روغتیایي خدماتو ته هم لاسرسی کم شوی دی. د دې موضوع نور حال د فیروسي عزیزي په راپور کې.
د پاملرنې نړیوال مرستندوی سازمان د افغانستان په شمال ختیځ کې د اوبو لارې د احتمالي خپرېدونکو ناروغیو لکه کولرا او شری د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د دغو ناروغیو د درملنې لپاره باید په افغانستان کې د ناسم بشري وضعیت د لا خرابېدو مخنیوي وسی. د افغانستان شمال ختیځ ولایتونو په ځنګړي ډول بغلان په دې وروستیو کې د سخت اورښتونو او سیلابونو شاهد و. د پاملرنې نړیوال مرستندوی سازمان د پنځمې پورز د مې په شپږمه نیټه په دې اړه خبر پاڼه کې د دغه سازمان د افغانستان څنګه مشر ګراهم دیویسون له قوله لیکلی چې په دې برخه کې په ځنګړي ډول د انجونو او ښځو په اړه اندېښمن دي. هغوی چې پر آزادیو یې لګېدلي محدودیتونه حیاتي خدمتونو ته د دوی د لاسرسي په برخه کې خنډ ګرځي. ګراهم دیویسون زیاته کړې داسې لبونه په داسې وخت کې راغلي چې افغانستان د بشري مرستو د بودجې له کمښت سره مخ دی او د بشري مرستو پلان یوازې 14% تمویل سوای. د پاملرنې نړیوال مرستندوی سازمان په خبر پاڼه کې راغلي وروستۍ سیلابونو له خلکو کرنیزې ځمکه سرپناوي او شتمنۍ اخیستي چې خوړو د څښاک پاکو اوبو او درملو ته یې د دوی لاسرسی لا ستونزمن کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ځینو ښځو ازادي راډیو سره خبرو کې روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي شکایتونه مطرح کړ. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان د شیخ جلال سیمې اوسیدونکو د نمونه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا او ماشومان سخت ناروغان سوي دي.
دلته سرخکان او کورونا غوندې مرض د دلبدی او نور بخار تبي او زکام د غشان دي. دا دونه خلکو ته نه دوايان او نه نور کومکونه ستدي، نور د خوراکي مواد هم نسته، نه پوښک، ډېر په بد حالت کې دي.
بل خو د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکي رحمانیه وایي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې یو کلنځوی په کولرا اخته سوی او اوس یې روغتون ته رسولی دی.
دا یو کال کېږي ښه نه جوړې و، ګره پلاوې عملونه کېده، کیان یې ول بر بیا موږ ډاکټران ته بوتل هغه ویل ول دا په ناس کې کلمې ورځ چې سوي چې دوره وپړسېدل پرم دلته پسې راوستله دستار مو.
د داخلي څنګه ځینې متخصص ډاکټران وایي کولرا یا شدید اسهالات د ناپاک اوبو او د شری ویروس بیا د ناپاکې او نامناسبې هوا له لارې انتقالیږي چې ان د مرګ ګواښ پېښولی سي. د کابل ښار د ماشوم د روغتیا روغتون اندرا ګاندي د داخلي څنګه مشر او متخصص ډاکټر حارف اسنزي ازادي راډیو ته د دغو ناروغیو د مخنیوي او وقایې په اړه وویل
بهترینه طریقه د جلوګیری د سرخکانو لپاره د هغو تطبیق د واکسین دی. اسهالات چې دي کېدای شي ویروس نه وي یا باکتریان، یو مخصوص میکروب دی د ویبرو کولرا په نامه. سال خطر په دې کې دی چې د وجود اوبه وچیږي او کله چې اوبه کمی شي بیا نو خطر د دو موجوده چې مریض شاک تلار شي، هغه شاک باعث د مرګ د مریض کېږي. ولی خوشبختانه که چیرې یو سنټر د تداوی ته راورسیږي
په ورته وخت کې د بیپولو ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم د پنځمې په ورځ د مې په 14مه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د 2040 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د دوی ټیمونو د معلوماتو پر بنسټ په بلخ، هرات او هلمند ولایتونو کې چې دا سازمان پکې فعالیت کوي د شری ناروغۍ په پیښو کې د اندېښنې وړ زیاتوالی راغلی دی. د پاملرنې نړیوال مرستندوی سازمان د معلوماتو له مخې افغانستان کې په 2040 کال کې نږدې 14,000 خلک د طبیعي پیښو له امله اغېزمن شوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کونړ په مرکز اسرابات کې یو شمېر ځوانانو د بغلان او نورو شمالي ولایتونو له سیلزپلو سره د مرستي راټولولو لپاره خیمه وهلې ده. د دغو ځوانانو په وینا د ټولو افغانانو غم او درد یو دی او دوی له سیلزپلو سره په دغه دروند غم کې شریک دي. تفصیل په دې راپور کې.
د مرکز اسداباد د شهیدانو چوک کې د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست او د یو شمیر ځوانانو لخوا د بغلان سیلاب ځپلو سره د مرستي راغونډولو په موخه خیمه لګول شوی او هر یو تن د خپلې وسې په اندازه پکې پیسې اچوي او د بغلان ځینمنو شو سره په یاد غم او درد کې ځانونه شریکوي. دوه تنو نزاکت علی او محمد الیاس ازادي راډیو ته وویل دوی لګول شوی خیمه ته د مرستي ورکړې په نیت راغلي دي.
دغه مرسته د بغلان د سیلاب ځپلو لپاره راټولېږي، ځکه د بغلان ولایت په دغه وروستیو وروختونو کې ډېره سخته ضربه وخوړله. سیلابونه پرې رال، تاوانونه یې ډېر زیات ولیدل. په دې کې د ښار اوسیدونکي راځي د خپل وس مطابق چې څه وس وي هغه به دغه صندوق کې اچول کېږي. د افغانستان ټول ولایتونه د بغلان د سیلاب ځپلو سره ځان په دغه درون او لوی غم کې شریک بولي.
خیمه ته چې کوم په چوک کې لګېدل دي، د په اړه غلي و چې د بغلان سیلاب ځپلو سره مرسته ټولو کو مرسته لګې ډېر خو کونړو خودل چې موږ یو تن یو، یو وجود یو، یو بدن یو. طبعا چې د بدن یو غړی نارامه بل سره ناراحت وي، موږ د بغلان په دغه درنه غمیزه کې ځان شریک ګڼو، هڅه کوو کوښښ کوو چې هغوی ته یو څه برابر کړو، هغوی ته ور ورسوو.
په کونړ کې چارواکي او ځوانان له ټولو وګړو غواړي چې د بغلان او نورو سیلاب ځپلو کورنیو سره مرسته وکړي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د فرهنګ امیر منیب الله شاکر باختر جان سره په خبرو کې له خلکو غوښتي چې د شهیدانو چوک کې لګول شوي خیمې ته ورشي او د خپل توان مطابق مرسته وکړي.
زمنګ د ټولو د پاره د کونال د پاره او د ټولو خلکو د پاره په اخلاص باندې چې څومره دا چا په وس باندې پوري چې دا خپل ورور مسلمانانو سره حکومت وکړي.
د کونړ په مرکز سدآباد کې د بغلان سیلاب ځپلو لپاره په داسې حال کې د مرستې راټولولو کمپاین پیل شوی چې لا هم د بارانونو او سیلابونو لړۍ دوام لري.
facebook.com/azadiradio د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام وایي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې اکثر افغان میرمنې له محرم پرته بازارونو ته هم نشي تللی. په دې موضوع هم راپور په راتلونکو خبرونو کې وړاندې کوو. وسو کندهار ته په کندهار کې د چرګانو فارمونو وده کړې خو فارم لرونکي له پاکستان د چرګانو واردېدل د چرګانو د بچوډو د تولید د فابریکو نشټوالی د اصلي فارمونو نه درلودل او یو شمېر نورې ستونزې د کاروبار په وړاندې خنډ بولي. د معلوماتو لمخې د محل په کندهار کې شاوخوا 410 فارمونه شته چې د کال 15000 میټریک ټنه د چرګو شته تولیدوي. په دې اړه دا راپور واوري.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د میانجوی کلی د چرګانو د فارم کې دا مهال 15000 غوښین چرګان تر روزنې لاندې دي. د یاد فارم یو کارکونکی سید احمد بایی له پاکستان څخه راوړل سوي چان په دې فارم کې تر 45 ورځو روزي او بیا بازار ته ارزه کوي.
اول ورځ څومره درې ورځې ټیپ چورته کوش شپه ورځ په دغه مبعد چې 15 ورځ بره بره وکړ رایټون لوړوه په وښ په مبارزه کې رایټون کښته بیا لږ لږ بره و په 15 ورځ کې 3 کیلو 3.5 کیلو ته داس رسید.
کندهار ته د چرګانو چچان له پاکستان څخه راوړل کیږي او همدارس ټوله روزنه دلته په پخوانیو فارمونو کې په دودیز ډول تر سره کیږي. د یاد فارم مسول فیض محمد بای کندهار کې د چرګانو فارمونو وده کړي خو فارم لرونکي له زیات ستوند سره مخ دي. د دې په خبره د چچانو د تولید د فابریکو نشټون له پاکستان څخه د چرګانو واردېدل د اصري فارمونو نشټون د چرګانو د غوښ لپاره د سور ساتنځای نه موجودیت او یو شمیر نور ستونزې دوی له تاوانونو سره مخ کړي دي.
د زراعت راست څخه موږ دغه خواهش لرو چې د موږ فارمان کې یو داسې سیستم را جوړ کړي لکه د دنیا په فارمانو کې چې جوړي لکه د ایران په فارمانو کې لکه د پاکستان په فارمانو کې چې جوړي داسې کول دی فارمونه را ته جوړ کړي ځکه چې په دې کې موږ ډیره ګټه نسته ډیر متاوان دي لږ نه کې ګټه ده. نه معنی موږ په کال کې شپږ پلاټه کوو په شپږ پلاټه کې څلور پلاټه تاوان کو دو پلاټه سمیږي بس تا کال کې نو بارت خپل سره وسنجوي دا مشته ډیر غټ زیان دی د خلګوم زیان دی او په جېبانې ډیر پیسې مصرف سوي دي. دغه پارم د 15 لک سنولې د 10 لک غوانوي پر د مصرف کی دا غشپار زره چې یا 15 زره چې وس دا نم ګرانه ده شېم ګران دی.
په ورته وخت کې د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسولان وایي په دغه ولایت کې دا مهال تر 410 زیات د چرګانو فارمونه موجود دي چې غوښه د کندهار ترڅنګ د سیویلی زون نور ولایتونو ته هم استول کیږي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست د مالداري امیر مولوی محمد حمید وایي که د کندهار فارم لرونکي د غوښه اړتیا پوره کړي نو دوی به هیواته د بهرنیو چرګانو د غوښه را انتقال بند کړي.
موږ د سرسبت فارمونه چې وه هغه 410 وه خو فارمونه دې زاپه دي کېدای شي د 300 په شاوخوا کې فارمونه اوسي چې په کندهار کې او تولید یې تقریبا د کال څخه 15000 میټریک ټنه د تولید لري د غوښین غوښې تولیدې دي د فارمونه. نو اوس خو پلان په کندهار کې د غوښینو چرګانو د دروي سره بسیاتو په حالات کې دي یعنی بسیاتو په توګه شي خو دا وسره چې پلان کوم فارمداران شکایت لري کندهار ته نور دی وادو سم غوښ راځي د غوښو باندې دوه غوښتنه کوي. نو موږ هم ورته ویل چې تاسو دوه په دې توګه نه وته نه درته خلکو غوښتنې وزارتونو پر اخره د غوښته خاصه او د بیا وزارت مکان دوی سره خبره وکړي.
په کندهار کې په وروستیو کلونو کې د غواګانو، زراعتي چرګانو او ماهیانو فارمونو وده کړې، خو دغه فارمونو مسولان د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د مسلکي روزنې او همکاري غوښتنه کوي.
د اروپای ټولنې اته غړي هیوادونه وایي چې د سوریې وضعیت باید بیا ورزول شي، خو څو سوریې کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د اتریش، چک جمهوریت، خبرست، ډنمارک، ایټالیا، مالټا او پولند چارواکو نن په یوه ګډه اعلامیه کې وویل د سوریې د وضعیت بیا ارزونې په اړه یوې هوکړې ته رسیدلی دي. د دې موضوع تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
وروسته لاغې چې په قبرس کې د سوریایي کډوالو په شمیر کې د زیاتېدو رپورټونه خپاره شول، د دې هیواد په شمول د اروپایي ټولنې اتو غړو هیوادونو ویل چې خپل هیواد ته د سوریایي کډوالو د ستنولو په اړه بحث کړي. د اوتریش، چک جمهوریت، قبرس، ډنمارک، ایټالیا، مالټا او پولند چارواکو نن په یو شریک بیان کې وویل چې په خپلو کې د سوریې د وضعیت د بیا ارزونې په اړه هوکړه کړې څو سوریایي پناه غوښتونکي بیرته په خپله خوخه خپل هیواد ته ستانه شي. دا دوی په وینا د اقدام به مرسته وکړي چې د هغو سوریایي کډوالو موضوع په موثره توګه مدیریت شي چې هڅه کوي ځانونه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ورسي. دا څو اروپایي هیوادونو د چارواکو په هغه غونډه کې چې قبرس کوربه و، همدارنګه وویل چې د سوریې په وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی، که څه هم دوی ومنله چې بشپړ سیاسي ثبات لا هم په دې هیواد کې نه دی رامنځته شوی. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس وايي قبرس په دې ورستیو کې د هغه سوریایي کډوالو چې تازه د هیواد ته ورزي له زیاتېدونکو شمیر سره مخ دي. دا کډوال په وړو کښتیو کې له لبنان څخه قبرس ته ځانونه رسي. اروپایي ټولنې د دې میاشتې په پایل کې له لبنان سره د 1 میلیارډ یورو مرستې اعلان وکړ څو خپلې پولي کنټرول کړي او قبرس او ایټالیا ته ترې د کډوالو د تګ مخه ونیول شي. د قبرس د کورنیو چارو وزیر ویلی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سوریې ته د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د سوریایي کډوالو د داو طالبانو ستنیدو په اړه له دې هیواد سره د اړیکو چینلونه پرانیستي. د موري همدارنګ ویلی چې په لومړی قدم کې به خپل هیواد ته د سوریایي کډوالو ستنیدل داو طالبانه وي، خو په بل پړاو کې به په اجباري توګه دا وګړي خپل هیواد ته ستانه شي. په لبنان کې په دې ورستیو کې د کډوالو ضد احساسات زیات شوي. دا روانې اونۍ په پایل کې تر 300 زیات سوریایي کډوال په یو کاروان کې خپل هیواد ته ستانه شول. د لبنان چارواکي لډیر وخت لنډیوالې ټولنې غواړي چې سوریایي کډوالو ته د نورو هیوادونو کې د وسیدو زمينه برابر کړي او یادې ورسره مرسته وکړي چې دوی بیرته سوریې ته ستانه شي.
ل خبرونو ور اخوا
د میدان ورتک وسیدونکو وای چې د جګړو دورانه یو لاخیزو لا هم په کړهو کې دي. دوی وای چې په جګړو کې زیانمن شوی کورونه او عامه تاسیسات لا هم رغول شوی نه دي. د دې موضوع نور حل وبري.
که څه هم په افغانستان کې اوس مهال د تیری شل کلنې جګړې څخه شاوخوا 3 کال تیریږي، خو په میدان ورتک ولایت کې لا هم د جګړې نښې نشانې لورای ښکاری او په لیدو به دا سوچو کې چې دغه جګړې څخه یوازې 4 ورځې تیرې سوي دي، ځکه په دغه ولایت کې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال تخریب شوي کورونه لا هم همداسې کنډ او کفر پراته دي. د یاد ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د تیری شل کلنې جګړې پر مهال کورونه په بشپړ ډول تخریب شوي او دی اوس مهال د بیا ترمیم توان نه لري او دی په پردیو خرابو کورونو کې شپې او ورځې تیروي. دی وایي چا چې کورونه ورته ویجاړ کړي باید هغه یې ورته بیرته ورغوي او یا هم دغه کسانو سره حساب وسی چا چې د دې کورونه ورته ویجاړ کړي. د دغه ولایت یو اوسیدونکی محمد الله چکوری د هوایي بریدونو په پایله کې په بشپړ ډول ویجاړ شوی وای تر اوسه پوری ورسره هیڅ چا مرسته نه ده کړې.
کله ټول د ډیرنګ دي توسي ویني او د موږ سره سي مرسته هم نه دي شوی که شوی دی وي مسید خو د سي وای و خاص نه پارت شوی دي نور موږ په خپل د ټول په خپل مزدوري او ختایو هغه حدود ماته د ټول کلی سکه ورک شوی دي.
د یاد ولایت یو بل وسیدونکو نورالی وای د غلطه د خلکو ژوند په زیات اندازه زپل سوی او اکثره خلک د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري.
خلکو ژوند په ډیره ټوټه سوی دی، په ډیره ځای په سوی دی، په دوه سوی هغه چې د غرڅو کوله دوه مونږ کې د کلی د خپل کورونا واتلی و چې غلی دیم کورونا رنگ په بلوی باد کاکر دی نه د چا سره مرسته کړی نه چا سره کومه کړی.
د سید آباد ولسوالۍ ځای قومي مخور وای په یاد ولسوالۍ کې هم جګړو په زیات اندازه خلکو ته ځانی او مالی زیانونه اړولې دي او وای چې تر اوسه پورې هیڅ اور سره مرسته نه ده کړې. د یادی ولسوالۍ ځای قومي مخور محمد افضل وای شکیل لوریږي د خلکو ته د اوښتو زیانونو حساب ورکړي.
اوس بیچاره مخلوق دلته راغله، بیا هیڅ هم نه لري، توانایی نه لري چې دا کور خپل جوړ کړو. یوه کوټه یو اتاق په ډېرو مشکلاتو باندې دی جوړوي، او بعضې موسسات دلته راغلي دي، یوه سروې وکړه او بیا لاره ورکه، نو بیا سور نه معلومیږي چې څه کیسه شوه.
د دغه ولایت ځایي طالب مسولین که څه هم د یادو کورونو د تخریب پړه پر تیر جمهوري نظام او دغه راز پر بهرنیو ځواکونو رغورځوي، خو وایي چې د یادو خلکو ږغ به تر خپلو مشرانو پورې ورسوي. د یاد ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد:
خو موږ به بیا هم دا خبره د مشرانو تر غوږ رسوو، او مشران به په دې خبرو چې له دې خلکو سره مرسته وشي. هغه څه د موږ په یاد دي، د موږ په یاد دي، او هیڅ وخت بیا له یاده نه باسو.
په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو د جګړو پر مهال نه یوازې دا چې خلکو ته مالي زیانونه اوښتي، بلکې په دغه هیواد کې په لکونه بېګناه ملکیان هم د راپورونو پر اساس وژل سوي دي، خو هیڅ لور یې تر اوسه پورې حاضر سوی نه دی چې حساب ورکړي او یا یې هم پړه ومني.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:30 بجو له ازادي راډیو واوري.
د کندوز یو شمیر مالداران وایي چې په ولایت کې مالداری د ودې په حال کې ده، خو څارویو لپاره روغتیایي کلینیکونه نه لري، او له امله هر کال د دوی یو شمیر مالونه په موسمي ناروغیو تلف کیږي. د کندوز د مالدارانو د دې ستونزې په اړه دا راپور واوري.
په کندوز کې مالداری د ودې په حال کې ده، او مالداران د سهولتونو غوښتنه کوي. د دې ولایت یو شمیر مالداران وایي که څه هم په تیرو درې کلونو کې د پرله پسې وچکالۍ له امله دوی متضرر شوي، خو بیا هم مالدارانو د مالونو له روزنې او پالنې څخه لاس نه دی اخیستی. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن مالدار نقیب الله وایي چې د طالبانو سرپرست حکومت هر کال له دوی څخه وشر اخلي، نو باید د مالدارانو شته ستونزو ته هم پاملرنه وکړي.
اوس د مالدار لږ ډېره بېغمه سي، خپل مال سم تري. مخکې و دغه اربکیان پورته راغله، بس ولاړه مال راکو دا راکو هغه راکو، بس پازاب اوس خو دي نامې خدا په ارامه دي، څوک زورمن نسته، مال یې ښه اسانه توګه هر چېرته بوای شي. باید حکومت ورسره کنجاړه دا شیان کومک وسي ورسره ازوقه.
د دوی په خبره په یاد ولایت کې د څارویو د روغتیایي او تغذیه خدمتونو د منظم پروګرامونو نشتوالی هغه لاملونه دي چې هر کال د موسمي ناروغیو او آفتونو له امله د مالدارانو یو شمیر مالونه تلف کیږي. د دغه ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو تن مالدار جمعه خان حکیمی راته وویل:
نسبت به سال گذشته خوب است، مگر بسنده نیست. باران و
د تیر کال په مقایسه سه کال په څرځینو کې واخشت دي، خو زمونږ په قلعهزال ولسوالۍ کې د حیواني کلینیک نشټوالي مالداران لجدي ستونزو سره مخ کړی دي. اسلامي امارت باید له مالدارانو سره د څارویو د درملو او په ژمي کې د حیواني خوراکي توکو مرسته وکړي.
یو تن بل مالدار عبدالرحمن چې ځان د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی راپېژني، دی وایي باید د کرنې وزارت په هیواد کې د مالدارۍ د ودې په هدف د هر راز حیواني ناروغیو درمل او واکسین مالدارانو ته په وړیا توګه ورکړي.
د مالدارانو وضعیت نسبتا اول کال نه و د باد و باران سوی ده نسبتا ښه ده، خوشحاله هم دي، خو د مالدارانو د وضعیت د خوراکې نه ډیر کمبود دی.
د کندوز ښار اړوند د ګاډو د کلي یو تن مالدار عبدالاحمد هم له چارواکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په دښتو کې د مالدارانو لپاره د اوبو زیرمې جوړې کړي.
داسې دښتودان وګوره، داسې د ارګنګار وګوره، د ښه فضل د خدای د ښه پوره لفچر دي، شکر الحمدلله، د ښه بېخي امن د فضل د خدای. هره شپه ورځ ګرځېږو، هغه وخت کې خو وروره بعد مازیګر د اذانه د کور نه سو وتلی وروره، بس مشکلات به وو، اربکیان به وو، غلمغل به وو.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې په یاد ولایت کې د پسونو او وزو په ګډون څه باندې 3 میلیونه څاروي روزل کیږي. د نوموړي ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی ازادۍ راډیو ته وویل
په پلان کې لرو چې دوی لپاره ساګانې په پلان کې لرو، سیار کلینیکونه د مالدارو لپاره د صحت په باره کې چې دا دوی ته برابر شي تر څو مالدار په پښو ودرېږي او د دوی اقتصاد کې مثبت بدلون راشي.
کندز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان یو مهم کرنیز ولایت بلل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د دوی د اقتصاد لویه برخه په همدې دوه برخو ولاړه ده.